احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه اروپایي ټولنې او د منځنۍ اسیا د هیوادونو مشرانو په افغانستان کې نجونو ته د زده کړو د شرایطو په رامنځته کولو ټینګار کړی. د دغو هیوادونو مشرانو پرون جمعه د ازبکستان په سمرقند ښار کې تر غونډې وروسته په یوې اعلامیه کې ویلي، اړتیا ده د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو اساسي او بشري حقونه ورکړل شي. په اعلامیه کې په افغانستان کې د یو ټول ګډونه حکومت پر جوړېدو هم ټینګار شوی دی. که څه هم طالبان ادعا کوي حکومت یې ټول شموله دی، خو د دوی د مخالفانو په ګډون نړیواله ټولنه ورسره د دې ادعا په برخه کې همغږې نه ده. نړیوالې ټولنې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره افغان ښځو او نجونو ته د بشري حقونو په ورکړه ټینګار کړی دی او د ټول ګډونه حکومت د رامنځته کولو شرطونه یې ایښي دي. طالبان وایي د افغان ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تأمین کړي دي. متحده عربي اماراتو ژمنه وکړه چې افغانستان ته به له ستنو شویو افغان کډوالو سره مرسته وکړي. د افغانستان لپاره د متحده عربي اماراتو ځانګړي استازي محمد خلفان نن په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا له مرستیال عبدالسلام حنفي سره د لیدو پر مهال خپل هیواد ته له ستنېدونکو اغېزمن شویو کډوالو سره د مرستو خبره وکړه، خو په دې برخه کې توضیحات نه دي ورکړي چې څومره مرسته او په څه ډول مرسته به کوي. اسلام آباد ویلي دي هغه کډوال چې په دغه هیواد کې ای سی سی کارتونه لري یا د اوسیدو قانوني اسناد نه لري، که د اپریل تر لسمې له پاکستانه بهر نشي په زوره به یې وباسي. پاکستان ویلي دي چې د روان میلادي کال تر اخیره به شاوخوا 3 میلیون افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان یو استازي پر نړیوالې ټولنې شخ وکړ چې په افغانستان کې وسلوالو ډلو ته د نویو پرمختللو وسلو د لیږد مخه ونیسي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د استازولۍ سلاحکار سید عاطف رضا نن په نیویارک کې د امنیت شورا غونډې ته وویل چې په افغانستان کې وسلوالې ډلې له بهرنیو ځواکونو څخه پاتې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت وسلې لري چې د پاکستان دننه په بریدونو کې کارول کیږي. سید عاطف رضا له خپلو نړیوالو شریکانو وغوښتل چې د دغو پاتې وسلو پراخه زیرمه دي بیرته ترلاسه کړي، وسلوالو ترهګرو ډلو ته د هغوی د لاسرسي مخه دې ونیسي او د ناقانونه وسلو د دې غوړېدونکي تور بازار د تړلو لپاره د اقدامات وکړي. پاکستاني چارواکو په وار وار ادعا کړې ده چې په دغه هیواد کې بریدونه په افغانستان کې پلان شوي او وسلوال له بهرنیو ځواکونو څخه پاتې شوي وسلې کاروي، خو طالبانو دا ادعا رد کړې ده او ویلي دي چې افغانستان د پاکستان له امنیتي ناکامۍ مسؤول نه دی. په میانمار کې د وروستیو زلزلو له کبله د قربانیانو شمیر 3300 کسانو ته پورته شو. د دې هیواد د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې شاوخوا 4500 کسان ټپیان او 200 نور لا درکه دي. ملګرو ملتو پر نړیوالو ژغ کړی چې له میانمار سره مرستې وکړي. دې سازمان ویلي شاید د وروستیو زلزلو له کبله څه باندې 3 میلیونه کسان زیانمن شوي وي. د مارچ په 20مه د ریختر په کچه 1.1 درجې زلزلې د میانمار ډېرې برخې ولړزولې. او دا خبر هم لرو چې د لونګو امیل په نوم پسرلنۍ مشاعره وشوه. دا مشاعره پرون ماښام د جرمني په کولن ښار کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې لخوا جوړه شوې وه. په مشاعره کې له جرمني، فرانسې، بلجیم، سویډن، ډنمارک او نورو اروپایي هیوادونو څخه لسکونو افغان شاعرانو ګډون کړی وو چې په پښتو او دري ژبو یې خپل شعرونه ولوستل. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اورئ. د اروپای ټولنې او منځنۍ اسیا په سرمشیزه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیره بیا د ښځو د حقوقو د اعادې غوښتنه وشوه. وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکوو. په پاکستان کې مشت افغان کډوال اندیشمن دي.
خلک وړل کیږي چې کوم تازه جنې وطن ته وړي، موږ په خپل کورونو کې پټ یو. اقتصادي حالات مو ورځ تر بلې خرابېږي.
په لویدیځو هیوادو کې بیا افغان کډوال خبریالان شکایت لري.
دلته موږ په المان کې د جاب سنټر د خوا څخه غاړه ایستل کیږو چې موږ باید په هوټلونو کې کار وکړو یا مثلا په ګودامونو په داسې ځای کې کار وکړو.
د یو شمېر نورو مطالبو ترڅنګ به دا هم په یوه تفصیلي مرکه کې واوري چې په پسرلي کې افغانان څنګه د چاپیریال غم خوړلی شي.
په ویلي کې چې د دې بامو د ناوی نسی اوبه راوسی، د دې لپاره یو ژوره څاغه وکیندو او د اوبو هلته ولاړې شي، حداقل مثلا 2 متره ژوره، ډېره ژوره دې نه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل د اروپای ټولنې او د منځنۍ اسیا د هیوادونو مشرانو په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت د جوړولو، بشري حقوقو ته درناوی او زده کړو ته د نجونو او ښځو د لاسرسي غوښتنه کړې. دغه مشرانو د اپریل په 4مه د ازبکستان په سمرقند ښار کې د مرکزی اسیا او اروپای ټولنې په لومړی سرمشریزه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندیښنه وشو ده. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د فعالیت په اړه د اندېښنو په دوام اروپای ټولنې او د منځنۍ اسیا د هیوادونو مشرانو په دې هیواد کې د یو ټول شموله حکومت د جوړولو، بشري حقوقو ته درناوی، د ښځو او نجونو زده کړو ته د لاسرسي غوښتنه کړې. دغه مشرانو د اپریل په 4مه د ازبکستان په قربتوب د منځنۍ اسیا او اروپای ټولنې په لومړنۍ سرمشریزه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. د دې سرمشریزې په ګډه اعلامیه کې چې د اروپای ټولنې په ویبپاڼه خبره شوې راغلي، د یو امن او باثباته هیواد په توګه په خپلې ژمنې ټینګار کړی چې ټول شموله متولری او پکې د خوځون جنو قومي او مذهبي لګکوي په ګډون د ټولو خلکو بشري حقوقو او بنسټیزي ازادۍ خوندي وي او د ځان او خپل غونډیانو سره په سوله کې ژوند وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د اروپای ټولنې او منځنۍ اسیا د هیوادونو د مشرانو د دې غوښتنې په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ټول شموله بللې او ویلي دي چې د شریعت په چوکاټ کې د ټولو په ځانګړي ډول د خوځو حقوقونه تامین دي. په همدې حال کې افغان کارپوهان دا ډول ناستي مهمه ګڼي او په دې برخه کې د عملی ګامونو د پورته کولو غوښتنه کوي. لډلې عبدالقیوم افغان ازادي رادیو ته وویل
نشسته
سره د اروپای ټولنې او د منځنۍ اسیا د هیوادونو د مشرانو ترمنځ په اوسنیو شرایطو کې ناسته ډیره مهمه ده. افغانستان اوس مهال تقریبا په یو منځوي حالت کې دی او دې ته جدي اړتیا ده چې له نړیوالو سره اړیکې له سره ورکول شي چې افغانان د دې بحران، ستونزو، فقر او ناهیلۍ نه ووځي.
افغانستان فعلا
د سیاسي چارو بل افغان پونی سر احمد شیرزاد وایي دا چې طالبان له نړۍ سره په خپل ژمنو نه دي درېدلې، لام دی عمله د نړۍ او سیمې هیوادونو ته د باور وړ نه دي. دی وایي په افغانستان کې د ټولو قومي او سیاسي ډلو د ټول شموله حکومت د جوړولو اړتیا ده.
طالبان هیڅ کله د بینالمللي ټولنې قوانین نه دي منلې ده، او یو ګروه چې بینالمللي ټولنې سره تعامل ونه لري او بینالمللي ټولنې قوانین ونه مني او تر څو چې په افغانستان کې د افغانستان خلک په واکمنۍ کې حصہ ونه لري، نو په دې خاطر طالبان د اعتماد ور نه ده.
په دې حال کې د بشري حقوقو یو شمېر فعالان لډلې فهیم فرواق د افغانستان په اړه د اروپای ټولنې او منځنۍ اسیا د هیوادونو د مشرانو دریځ مهم ګڼي، خو وایي چې تر هغه چې په افغانستان کې د طالبان حکومت په واکې وي، په دې هیواد کې د بشري حقوقو بشپړ تضمین ناممکن دی. د اروپای ټولنې او منځنۍ اسیا هیوادونو مشرانو په داسې حال کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ټینګه خاو دی او ټول شموله حکومت جوړېدو غوښتنه کړې چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اداري مرستیال مولوی عبدالسلام حنفي د کوچنی اختر لمانځه وروسته وویل چې دوی د سیمې او نړۍ له ټولو هیوادونو سره د متقابل درناوي پر بنسټ ښه اړیکې غواړي. طالبانو په 2020 کال کې وخت تر بیا ځلې رسیدو وروسته په افغانستان کې د زده کړو او کار په ګډون پر خوځو او نجونو پراخه محدودیتونه ولګول. که څه هم د طالبانو حکومت تل د بشري حقوقو د سرغړونو راپورونه رد کړي، خو د نړیوالو سازمانونو د ځینو راپورونو له مخې طالبان په افغانستان کې د بشري حقوقو په سرغړونو تورن دي چې پکې د پخوانیو امنیتي ځواکونو او بشري حقوقو د فعالانو بندي کول، شکنجه کول، وژل او تری تم کول شامل دي.
د پاکستان خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امين ګنداپور وای د خپل صوبي پولیسو او پوځیانو ته امر کړی چې افغان پوج چې افغان مهاجر پزورونه بسي. ګنداپور دا خبره پرون په یو کانفرنس کې وکړه. سفي الله سنګزي او نور جوسيات.
د پاکستان د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امين ګنداپور وای د خپل صوبې پولیسو او پوځیانو ته امر کوي چې افغان پوځیان په زور ونه باسي. ګنداپور دا خبره پرون په یو کانفرنس کې کړې ده.
افغان ریفیوجیز کا جو معاملہ ہے ایز ا پروونس کسی کو بھی زبردستی نہیں نکالے گی وہاں سے.
ګنداپور وای افغان کډوال به هیڅ یو په زور نه استل کیږي. دا واضح پیغام دی د صوبې پولیس او د صوبې پوځیان هیڅوک په زور ونه باسي، ځکه دغه شرایطو کې چې هلته هغه ته بندوبست نه وي، حکومت خپل نه کړی شي، هلته د هغه د اوسېدو او د ژوند لپاره څه ترتیب نه وي، نو دې طریقه باندې د خلکو استل نظموک پالیسی ده، نظموک روایت دي او نه داسې کار ته اجازه ورکوو. د پاکستان د خبر پښتونخوا اعلی وزیر ښاغلی ګنداپور داسې وخت د افغان کډوالو له جبري استلو سره کلک مخالفت ښوولی چې د پاکستان حکومت د مارچ له یو دیرشمې وروسته د افغان تابعیت لرونکو کډوالو ایستل پیل کړي. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 8 لک افغان کډوال د تابعیت کارتونه لري. دغو کډوالو ته ویل شوي وو چې د مارچ تر یو دیرشمې له راولپنډۍ او اسلام آباد ووځي، که نه په زور به وایستل شي. په تیرو څو ورځو کې سلګونه د افغانان نیول شوي او له ډلې ګڼ افغانستان ته ډیپورټ شوي دي. د پاکستان حکومت د دغو کډوالو لپاره په راولپنډۍ او دخوا د خیبر خیبر په لنډی کوتل کې کمپونه جوړ کړی چې د ریپورت څخه مخکې حالت وساتي. معلومه نه ده چې څومره د پاکستان پوځیان او پولیس د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر او امیر پر ځای کوي، ځکه د راپورونو له مخې تیره ورځ د خیبر پختونخوا په سرخار پیښور کې پولیس کور په کور په افغان کډوالو پسې ګرځېدل او ځینو ته خبرداری ورکړل شو چې ژر ووځي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د کډوالو د موضوع سربېره پخوا هم په افغانستان کې له طالبانو سره د مذاکرو او ځینو نورو مسایلو په اړه څرګندونې کړې وې چې بیا د پاکستان مرکزی حکومت رد کړي. ګنډاپور د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مخکښ غړی دی چې په صوبایي ټاکنو کې د خیبر پختونخوا ایالت ګټلی دی. مرکزی حکومت د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ په لاس کې دی چې تر ډېره د تحریک انصاف له ګوند سره جوړ نه دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور امنیتي ځواکونو ته ویلي دي چې افغان مهاجر په زوره ونه باسي. بل لور ته د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې له پاکستان غوښتي چې له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو او جبري ستنونې لړۍ ودروي. په همدې حال کې د پښتون نړیوال سازمان له پاکستان په جبري ډول د افغانانو د ایستلو په وړاندې د ضرب الاجل بیرته راګرځول په نوم کمپاین پیل کړی او په دې کمپاین کې د هغو افغانانو کیسې راخیستي چې له پاکستان تر ایستلو وروسته یې ژوند ګواښل کیږي. اکرام الله اکرام راپور لري.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د ای سی سی یا افغان سیتیزن کارت لرونکو او بیا اسناد د کډوالو پر وړاندې د نیولو له دې هیواد د ایستلو د پراخ عملیاتو د پیل خبرونه خبره شوي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې له پاکستانه غوښتي چې د اسلام آباد، راولپنډۍ او نورو ښارونو څخه د افغان کډوالو د ایستلو او جبري ستنونې لړۍ ودروي. د کارپوهانو ډلې د اپریل په څلورمه په یوه اعلامیه کې ویلي میلیون افغانان په پاکستان کې پرته لدی چې په مشروع غوښتنو یې غور وشي د ستنېدو له ګواښ سره مخ دي. په اعلامیه کې ویل شوي د پاکستان د حکومت دا اقدام د بشري حقوقو او کډوالۍ د نړیوالو قوانینو څخه ښکاره سرغړونه ده. په اعلامیه کې راغلي افغان ښځې، نجونې، نرخزیان، قومي او مذهبي لږکي، د پخواني حکومت چارواکي او امنیتي کارکوونکي، د بشري حقوقو مدافعان، د رسنیو کارکوونکي او خبريالان په دې برخه کې تر ټولو زیانمنونکي دي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو له پاکستانه غوښتي چې په دې برخه کې د یو ګاونډي هیواد په توګه خپل مهم رول ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه په جبري ډول د افغانانو د ایستلو په وړاندې د ضرب الاجل بیرته راګرځول په نوم کمپاین پیل کړی او په دې کمپاین کې د هغو افغانانو کیسې راخیستي چې له پاکستانه تر ایستلو وروسته یې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. دغه سازمان د اپریل په څلورمه په یو اعلامیه کې ویلي چې پاکستان په غیر قانوني ډول افغانان وباسي. پیلامه کې راغلي په دې اړه د دوی د پیل شوی کمپاین هدف د هغو افغانانو د غږ پورته کول دي چې له پاکستان د جبري اخراج له خطر سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان له بیلابیلو سیمو راپورونه وایي چې دغه هیواد د ای سی سی او بیا اسناد افغان کډوالو په وړاندې د نیولو او ویستلو پراخ عملیات پیل کړي. په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د ای سی سی کارت یو درلودونکو افغان کډوال چې محمد الله نومیږي ازادي راډیو ته وویل
حالات ډیر زیات خراب دي. په هر ځینو کوڅو کې البته چاپیا جوړ کیږي، خلک وړل کیږي چې کیم ته داغه جنه وطن ته وړي. موږ په خپل کورونو کې پټ یو. اقتصادي حالات مو ورستر بلې خرابېږي. نو د پاکستان د دولت نه مو هیله ممداده تر څو موږ ته دغه کوم وخت یې سره کړی وو دغه نور هم پسې لاله ګوګوت کې تر څو موږ خپل کارونه په کراټول کو.
په راولپنډۍ کې میشت یو بل افغان کډوال نور الله وویل
پولیس چې دی نیول نه نیول شروع کړی دی. موږ خپل کورو کې پټ یو او نه یوازې دلته بلکې کراچۍ کې هم، پېښور کې هم پولیس چې دی په زور زموږ کورو ته نوځي، مهاجر رانیسي، راشړي، حاجي کیمپ ته لیږي او حاجي کیمپ نه چې دی بیا افغانستان ته ډیپورټ کوي.
د پاکستان حکومت په جنوري کې اعلان کړی و چې د ای سی سی افغان تابعیت کارت لرونکي کډوال باید د مارچ تر یو دېرشمې پورې له دغه هېواده په خپله خوښه ووځي، که نه نو له ټاکلې نیټې وروسته به د دوی په وړاندې له زوره کار واخیستل شي. که څه هم وروسته اسوشیتد پریس خبري اژانس د پاکستان د دولتي اسنادو پر بنسټ خبر ورکړ چې دا نیټه د اپریل تر لسمې غځول شوې، خو راپورونه وایي چې همدا اوس د اسلام آباد او راولپنډۍ په ګډون د دې هېواد په بېلابېلو ښارونو کې د افغان کډوالو د نیولو عملیات پیل شوي او کور په کور د پولیسو پلټنې روانې دي. د پاکستاني رسنۍ د راپورونو پر بنسټ په تیرو څو ورځو کې لسګونه افغان کورنۍ چې د ای سی سی کارتونه یې درلرل د تورخم له لارې افغانستان ته ستنې شوي. دغه راز پرون ډان ورځپاڼې د کراچۍ د چارواکو په حواله خبر ورکړ چې له دې ښاره د 16,113 افغانانو د ایستلو بهیر پیل شو. د راپور له مخې دا هغه افغانان دي چې د ای سی سی کارتونه لري او تر اوسه پولیسو څه باندې 150 کسان نیولي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio. دا افغانستان د خبريالانو مرکز په یو شمېر هیوادونو کې په ځانګړي ډول لویدیځو هیوادونو کې د افغان خبريالانو او رسنیزو کارکونکو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او وایي ډېری دوی اوس په نورو چارو آن ډېر شاقه کارونو بوخت دي. دغه مرکز له کوربه هیوادونو غوښتي دي چې دا خبريالان او د رسنیو کارکونکي د دوی وړتیاو ته په پام جذب کړي. جزئیات په دې راپور کې
هغه ته هم ریپورټر کاوه د کندهار څخه خبري علي مې کول ورسره او هم مې دوی خبرونی په اونۍ کې درلوده.
کندهار کې یو پخوانی خبريال او رسنیز کارکونکی و، نو ما وړي چې پر افغانستان د طالبانو تربیه زلي واکمنې دوه روسه جرمني ته کډوال شوی او نغوري د موضوع د اساسیت لکبلې نو پر راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل اوس له رسنیز ډګر ډېر لري په نورو کارونو پوښتې.
دلته مش په المان کې د جاب سنټر د خواڅخه کارستل کیږي چې مش باید په هوټلونو کې کار وکړو یا مثلا په داس ځایونو کې کار وکړو لکه دی لا ګرونو ورته وايي په اصطلاح د ګودامونو په داس ځای کې کار وکړو. ولې مش په هغه خپل مسلکونو کې چې مش د افغانستان کې درلودل یا اوس په علاقه توانایي تر اوسه پورې رساله ده پښته کار راکوه سدا بډې شي.
د رسنیو څیړونکو ژورنالیست زیرک فهیم چې د محل په فرانسې کې اوسېږي هم ازادي رادیو ته د خبره وکړه.
دوی اړتیا لري باید کار وکړي او خپل کورنۍ ته حلاله نفقه پیدا کړي، اما په خپل مسلک کې کار ورته ځکه ستونزمن دی چې ځینې ژورنالیستان چې په دې وروستیو کې اروپایي هیوادونو یا نورو هیوادونو ته تبعید شوي دي هغوی دغه هیوادونو له ژبې سره ناشنا دي او که ژبه زده کړي نو په ځینو هیوادونو کې قوانین فرق لري. نو په همدې وجه باندې ډېر شمېر ژورنالیستان چې دي هغوی د خپل مسلک په ځای باندې نورو مسلکونو ته مخه کړې ده او نور کارونه کوي.
د افغانستان د خبريالانو مرکز هم په یو شمېر هیوادونو کې د خبريالانو او رسنیزو کارکونکو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. وای ډېری دوی اوس په نورو چارو انډې شاقه کارونو پوښتي. دغه مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې برخې مشر سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل دوی د دغه هیوادونو له رسنیو غواړي چې افغان خبريالان او د رسنیو کارکونکو دوی وړتیاو ته په پام جذب کړي.
مرکز خبرنگاران افغانستان
د افغانستان خبريالانو مرکز د هغو رسنیزو بنسټونو څخه چې په لویدیځو هیوادونو کې لکه جرمني او فرانسې کې دي غواړي چې د افغانستان د رسنیزو ټولنې هغه ورټیاوي چې اوس په دې هیوادونو کې دي د دغه هیواد رسنیو ته معرفي کړي او یو ځانګړی پروګرام د تولري څو زموږ خبريالان د غشان وکولې سي په خپل کار او حرفه کې بوخت پاتې سي
د همون کار خود یا حرفه خود مشغول شوند.
دا غوښتنه داسې مهال ده چې یو شمېر افغان خبريالانو او رسنیزو کارکونکو بیا په خپل ابتکار او شخصي هڅو ځینې رسنیز کارونه پیل کړي دي. خبريال صفت الله زاهدي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د جرمني په بون ښار کې میشت شوی یو آنلاین راډیو جوړ کړی چې ټولنیزې پاڼې هم لري.
موږ په ویب سایټ کې جلا د راډیو لپاره یو بل پاڼه هم جوړ کړې چې هلته آنلاین راډیو د بیلابیل خبرونې دي او دا خبرېږي. دغه سره ترڅنګ موږ د افغانستان شاق رادیو لپاره پر سوشل یا پر ټولنیزو پاڼو باندې لکه فیسبوک، انستاګرام، ټویټر او ټیک ټاک باندې هم خبرونه لرو.
یا د جرمني په هامبورګ کې د زرمینی عزیز په نوم د یوې رسنیزې کارکونکې لخوا د تلویزیون 15 په نوم د تصویري تولید یو هڅه، په برلین کې د فرنګي فعال محمود سعید په زیار د هڅو په نوم د یوې مجلې چاپ او څو نورې هڅې. خو له دې سره بیا هم په ډېر شمېر سره افغان خبريال او رسنیز کارکونکي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په جرمني او نورو اروپایي هیوادونو کې میشت شوي یا وزګار دي یا هم د افغانستان د خبريالانو مرکز په خبره نورو او آن شاقه کارونو ته یې مخه کړې ده. د یادونې ده چې افغان خبريالان او رسنیز کارکونکي د نورو ګڼو ستونزو په شمول د امنیتي ستونزو او هغو محدودیتونو له امله چې د طالبانو حکومت په افغان رسنیو لګولې نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. ډېری دوی په ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې هم اوسېږي چې دا مهال له دغو هیوادونو د جدي اقتصادي ستونزو تر څنګ د شړل کېدو له ګواښ سره هم مخ دي. د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یانۍ د 2023 کال په وروستیو کې ویلي وه چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال شاوخوا نیمه رسنۍ تړل شوې دي. د افغانستان د بیان د ازادي کور بیا په یو اعلامیه کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د تړل شویو رسنیو شمېر درې سوه ښودلی و. خو د وزګار شویو او د هغو خبريالانو کره شمېر چې له هېواده وتې دي نه دی څرګند.
د خبرونې په دې برخه کې د سپورت نړۍ ته مخه کوو. د افغانستان د فوټبال لول اسکلونو کم عمر لوبډلې د 2015 کال د آسیا ملتونو جام په لمړی لوبه کې 2-0 په وړاندې له یمن څخه ماتې وخوړه. دا لوبه تیر شپه په سعودي عربستان کې ترسره شوه. افغان لوبډله په سی ګروپ کې له یمن، جنوبي کوریا او انډونیزیا فوټبال ټیمونو سره یو ځای دی. د نیوزیلند کرکټ ملي ټیم د پاکستان د کرکټ له ملي ټیم څخه د 50 ورونو د لوبو لړۍ 3-0 په وړاندې وګټله. تیر شپه نیوزیلند په درېمه یو ورځنۍ مسابقه کې د پاکستان لوبډلې ته د 3-4 منډو په توپیر ماتې ورکړه. تر دې مخکې دوی یو ورځنۍ لوبي تر دې پستر توپیر خپل کړی وي. د پاکستان د کرکټ ټیم د نیوزیلند د دې سفر په ترڅ کې له کوربه هیواد سره د 10 ورونو 15 لوبي هم وکړي چې یوازې یو خپل کړه او 4 لوبي بایلو دي.
ل خبرونو ور اخوا
پوسارلای دی نن د وریش پړه سم ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د راپورونو لمخې یو لوی ستونزه د چاپیریال ده. په پوسارلی کې څنګه عام خلک د خپل چاپیریال د ساتنې په برخه کې څه کولای شي؟ دا پښتنې مې د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې له پخواني مرستیال ولی مدقیق څخه وکړه. له دوی نه باور
شیبر صاحب سرلی لکه څنګه چې طبیعت برته له سره راځي په کال کې همداسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو. خلک ډیر کارونه دي په پسرلی کې کوي سي خو ټول لومړی کار دا ده چې موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرکونتیا لپاره فصل لرو او د فصل په نور ملکو پر رقم نه ده چې هر وخت وړي نیال کینی. نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کینو. ولې نیالګي باید په مسؤلیت سره کینو که هر څوک په هر اندازه توان لري که هغه توان دی وی ګلدانی جو لري چې په ګلدان کې او ګل پرورش ورکی او کوي چې په غټه کسه باندې نیالګي کینوي دا لومړی کار ده. سی خلک کولای شي او دا ډیر نه مصرف وړي او کم مصرف باندې دا کار کولای شي. خو د دې سره په خوا کې ډیره مهمه دا ده چې موږ دغه کینول نیالګیو څنګه روزنه وکړو، څنګه یې پالنه وکړو، دوی ته څنګه د کال په جریان کې به وګورو. دومره خبر دا ده چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلی کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سی ورتوي د دوه مدیریت په څه شکل باندې وکړو. دغه په خزلې دی په کور کې کده د ترکاری خزلې وی او کور کې نور یې دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کیږي او هغه عضوي مواد چې هغه خپل په طبیعت کې په سپری دی خپل تجزیه کیږي. دغه نه څنګه کولای شو چې ګټه ترې واخلو پرې نه دوسې چاپیریال ککړ کی. دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسوي، دا په خوره باندې بدلیږي. موږ تاسو په کورو کې په افغانستان کې مثلا یو ښځه په اشپزخانه کې کار کوي، د پیازو پوټکی دي یا د کچالو پوستونه دي یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد سي دي، دغه ته خلک په جذبالي په سترګه باندې ګوري. ولې دوی کولای شي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي او دا په کارو باندې بدل کړي.
د دې اوسوي مواد چې تاسو یاد کړل لکه د پیازو پوستکی او د بانجان رومي او یا داسې شان کنه، دا څه رقم مدیریت کې څور سره وکړي خلک؟
ګوري دغه زباله په مجموع کې له کوره مدیریت کیږي. اول اقدام دا ده چې موږ دغه عضوي او غیر عضوي زبالې بیلې کړو. موږ اکثره هیوادوال دغه زبالې ټولې په یوه کڅوړه کې سره اچي، په دې کې پلاستیک هم پروت دی، کاغذ هم پروت دی، د نوشابو قوطي هم پراته، په څنګ کې دغه د خوراکي موادو پاتې شوني هم پراته. دغه کچیرې موږ له اول سر نه دا بیل کړو او دغه عضوي دغه پوټکي سي دي د خوراکي موادو، د دې لپاره په خپل کور کې یو ځای ولرو که چیرې اویلۍ ولرو او اویلۍ کې یو ځای ورته وکیندو او د هلته ور واچوو پرېږدو تر یو وخته پورې په سر باندې لږ خاور ور واچوو، د بوی هم نه کوي او د هلته خپله تجزیه کیږي. بالاخره دا په خوره باندې هلته بدلیږي که استفاده هم ترې کوله ښه تر ښه کني، حد اقل د خاورې د ګټې لپاره دا کوی شو همالته وساتو.
یعنی وبخشي لدینه د کوټ په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده.
سل پسلو کې د نباتاتو لپاره خوراکي مواد دي. دا هغه خوراکي مواد چې طبيعي دي د کیمیاوي شیا نهسته دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته بل اخر موږ کوي څو چیرې وړ وړ د ترکاری پټي لرو دا پرته د ترکاری پروزلو کې له دې نه ډیره ښه ګټه خو ډیر ښه حاصل لري
او وبخښي تاسو ویل وای که څوک حویلې نه لري په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات کندهار او نور که چیرته څوک هاته په اپارتمان کې هم ژوند کوي خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته ځایونه شته نو خو هلته خو هم ذخیره کولی شي
دغه ټول بلند منزلونه چې موږ جوړ شوي دي والته رهایشي منطقه د خلک ژوند کوي دوی یو آزاد ساحه لري دوی په ډیر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوي چې دغه تعداد زیات کورونه سده ته ځوان کوي دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کوي او دغه زبالي خپل هر ورځ هلته راوړي له دې نه چې ځایي کې هلته واچي دوی ډیر زیاته خوره دوی تولیدوي سي په تناسب دي چې یو کور په تنهایی باندې د خوري تبدیل کی ولی وړوکی مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړي څنګه د احساس د درک د مسؤلیت وکړي چې دغه کار کې سهم واخلي ما یو وخت چې په دولت کې مسؤلیت درلود په کابل ښار کې یو ځای اوسېدل د حیوانات ذبح کول لکه کشترګای او تویل د حیواناتو نو دغه سړی یعنی د چاپیریال د ککړتیا لپاره ډېره عمده منبع وه یعنې ډېر زیات چاپیریال ککړاو شاوخوا منطقو هوا یې هم ککړه کړې وه اوبه خاوره ټول بالاخره دو سره موږ کار وکړ د دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي سي دي هغه که په هر شکل باندې وو ده ته مو ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلېږي تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله لږ فشار هم ته راوړ خو وروسته له شپږو میاشتو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړ له دې نه دوه چنده زه د دغې کورې نه عاید لاسته راوړم دا خرڅوله باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله باغو ته انتقالوله دا منبع د عاید ده
په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده په افغانستان کې خلک په ښارونو کې له پلاستیک سره څوک
ګوره چې بار صاحب دنیا به پریدو زه سه خپله تجربه په اساس درته وایم د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې په ننګرهار کې په هرات کې په قندهار کې نصیب کومه ښاری ستونزې موږ لرو د ککړتیا د هغې هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپل سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو د هغه په عوض باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي بالاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي وي ساتي دا فقط په یو شکل باندې لږ شکوي د خپله سودا تر اخلي دغه پلاستیکي کڅوړه بیرته اچوي په د خزلو په ځای کې دغه چون د پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري په ډېر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي او دا کوشش اکثره چې وګورې دا بیا بیرته په دغه ویالو کې چون هلته شمال کمی دغه ویالو ته دننه نو ویالې ته چې دا ولوېده دغه د اوبو جریان چې راغی دغه اوبه په دې کڅوړه کې ننوځي بالاخره هغه منفذونه یا هغه تلونه چې دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندوي د کابل په ښار کې دا ټولې ویالې چې ته ګورې دا ټولو د پلاستیکو بندې کړي ولې د دې د مدیریت لپاره ډېر اسانه کار ډېر اسانه کار دا ده که چېرې هغه ریسایکل هغه بیا استفاده ولا شیان که چېرې زموږ هیوادوال نه کوي حداقل دغه د خپل عادت وګرځوي چې د کومې کڅوړه نه استفاده وکړه دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي بیا دا شمال هم نشي پورته کولی او بیا نشي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي
مدخیر صاحب که د اوبو مسلې ته فشارونه کې راسو د باران له اوبو سره څوک څه کولی شي نن سبا پسرلی دی په پسرلي کې بارانونه وي
د باران اوبو د مدیریت لپاره چیرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې که چیرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوی نه چې اوبه راوسي دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو او دغه اوبه هغو ته څاو ته مسیر ورکو او د وګ ال ته ولاړ سي هدا قال مثلا 2 متر جوړ ایډي رجوړ دې نه په دغه کې ډيري وګ ذخیره کیږي فکر وکړه سهار کور 2 متر مکعب وګ کچیر ذخیره کی د دې باران وګ او د پر تدریج سره د وګ لاندې د مزک لاندې به جذب سي د په وګ د محل کې د گلان بوٹی کا ویسے